د مارچ یو وشتمه چې ډیر کله د نوروز د لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس کولو ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. رابندرانات ټاګور د نوبل د جایزې ګټونکی هندی شاعر وایي، شعر د زړه درد دی چې د ښکلا په ژبه بیانېږي. د ښکلا ژبه ډیره ښکاره نه وي. د همدې لپاره سټیفان مالارمه فرانسوي شاعر وایي، شعر باید اشاره وکړي، ښکاره خبره ونه کړي او شعر باید د تصویر نړۍ ته لار هواره کړي. همدا شعری ژبه کله د شاتو په څیر خوږه سي، کله د درملو په رنګ ترخه شي چې ناروغ ورسره هوسا شي. مثلا که ژمی وي، ونی وي، څوک نه وي او ته یوازې د لغړو ونو له ژغ سره ژغېږي، د باد شپیلکي ته غوږ شې، د واورو له نڅا سره سترګې غړوې او داسې احساس کوي چې آغاز انجام ته رسېدلی دی. دغه تصویرونه کله یوه پلوه خواږه دي چې له طبیعت سره غاړه غړوي، بل پلو ترخه دي چې د پای شېبې راغلي دي. همدغه شېبه امریکایي شاعر رابرټ فراست په واورین ماښام کې له ځنګله سره شعر کې را سره شریکوي. د دې شعر ژباړه دا څنګهل د چا دی فکر کوم په هیشم کلی کې کور دی ما نویني چې دلته درې دلایم ګور م څنګهلته واور ترې سچيږي سما وړکې آسبه نا آشنا فکر کوي چې ولاریم داسې ځای کور د کلی نشته یو لورته څنګهل دی بلې خواته یخ وهلې ډنډ دی د ټول کال تیار ما شام دی آس می سر چنډي ګړنجونه د قیزې را ګړنجوي لکه دای چې ما پښتي تیر وطن در نشوي یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده تور دی دا ځنګل شور دی زړه دی ورته کیږي خوشمنه مې ده کړي چه عمل به پری کوم در خوب مخ کی به وجدی لاری و هم در خوب مخ کی به وجدی لاری و هم دلته په شیر کې د ځنګل سیشتن له ځنګل سره ارتباط لري. واور حسک او مزک سره وسلوي، آس له قیزی سره تړلی دی، شاعر له معشوقې سره چې غالبا په کلی کې ده، خو دا ټولې اړیکې تر خوب مخکې باید راوسپړل شي. څرنګه فراست مو فکر ته اړ باسي. په واورو کې پټ ځنګل د یوې غلي او زړه راښکونکې صحنې سمبول دی چې راوی مو ورته راکاږي او انسان هڅوي چې د ژوند له غوښتنو لاس په سر شي. داس عمل او عکس العمل د شعر د تفسیر لپاره مهم دی. آس ګړنجونه ګړنجوي چې شاید مسؤلیت احساس وي یا د بهرنۍ نړۍ سمبول وي. د شعر په آخره کې تکرار تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم یو ډول ژمنه ده چې د شعر کرکټر ته د هغه مسؤلیتونه ورپه زړه کوي. په دې شعر کې د فراست د ډېرو نورو شعرونو په څیر یوه ډرامه ده، ښه ډرامه چې لیکوالې د خپلو کرکټرونو ښه او بد نه وایي، راشکاره کوي. په اورین ماشام کې له ځنګل سره شعر کې د ژوند په اړه د فراست مشهور خبره ځای شوې ده. دی وایي، څه چې مو د ژوند په باب زده کړي دي په دوو لفظونو کې خلاصه کولای شم: ژوند درومي. فراست په 1903 کال کې ومړ. دی وایي چې شعر نه ژباړل کیږي. که د ځینو نورو شاعرانو په برخه کې دا خبره سمه نه وي، د فراست په شعرونو صدق کوي، ځکه چې د شعر د ښکلا پټ پیټی ژباړه نشي لیشتولی. د ژباړې په اړه مې د امریکا د متحده ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د ډاکټر جنید شریف نظر پوښتلې چې شعر ژباړل کېدای شي کنه.
هم کېدای شي هم نشي کېدای، دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
فکر کوم تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، د مضمون او تصویر قوت ده. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته ده.
زه فکر کوم چې د شعر په جوړښت کې غږ، آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري، نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. خو صحیح ده، اوس چې فکر کوم هلته هم دا خبره صدق کوي. ځینې ترجمانان د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي، هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي د په هره ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي، په بل ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم، خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي. خو یو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوع آگاهی د وزن باید پکې اوسي. نو هغه
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې د پدیک په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخی د څنګه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال جلالالدین رومی د بلخی شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته، یو ډیر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی دغه دی، دلته زمونږ سره نږدې جورجیا کې دی. هغه بیخي وزن پریښی دی، دغه هم پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
تاسو کلمات یاد کړل، کلمات هم خصوصا د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزند فارسی، پښتو، اردو، عربي چې رسم الخط سره یو دی او د بي جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه ک یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا لکه انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره څه کوي؟
او خو هغه نو زه فکر کوم چې ځان باید دغه د نوای شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتو نه روحیت واخی. څه خبرم چې دا بس ور را سره ومني کنه، په مختلف د بیدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي، هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې. ځکه
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه مې ایسته کړي دي، ترې ایستلیم دي.
او او ډېر بیتونه مې ایستل دي او نور بیتونه مې د بل ځای د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي، د بیتونو په ځای.
او بخښه دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي. له هغه سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زباید زمان هغه دنده داوی چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم کنه، نو که پوشم چې دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې یو تاثر وي، یو دا غزل نه وي، ماسه یو نوی شعر وي.
البته په غزل کې زما مطلب دا ځینې مسلسلي غزل شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاس په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي؟
په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي، نو هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، نو هغه څو بیت د اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي، نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي؟
او دا 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 خبره ده. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځیدل یا دیوی برخه کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
او خو ناغه خو د دې د دې د یو مضمون نیمایي واخلې او بل برخه پرې دی هغه مستمه نه ده.
او استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب د څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه اغه دا مضمون او تصویر موضوع ته کراشو، د رباعی ترجمه ممکن آسان وي څنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څنګه؟
په انګلیسي کې خود اغه مشهور ترجمه چې دا اغه خود فیتزجرالد ده چې ما لسته ده، یعنی خیام چې ډیر اثر دی، خو سره له دې روحیه بدل روحیه یشته، روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې د دې مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخت شراب وڅکو غم مخره دا خوشته پش خیام کی، خو د خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم بیا ورک شوی دی، ورک خو نه دی، خو په ترجمه کې ضعیفه شوی دی.
له استاد جنید شریف څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
امریکایي شاعر ټي اس الیوت وی شیر حق څوی چې واز احساسې دای شي تشې کېدای نشي. د شیر نړیوال ورځ د چمی پورسته، او دا ورځ یوازې د شیر لپاره نه ده، د شاعر لپاره هم ده. د شاعر پاړه عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیستا شیر تر سیاست مهم ښکاری. دی وای ک سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کې شي، په تاریخي پیښه بدلی شي، خو شیر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼاوي چلیشي. د پویو مرکه کې په دی اړه د روسي د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منل شاعر مثال راوړ او وی ویل ک تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځیدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی، یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شیر برخه ګرځي. مثلا موږ افغانان وایو د خوشحال بابا په زمانه کې یا د رحمان بابا په وخت کې به داس کېدل. دا غو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغه یو برخه کیږي، ادونیس درې شرط شته چې خپل شبه ولري، یعنی خپل شخ ولري، د نورو پرپل نه وټللی، دوم دا وایي چې د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم، شعر نوی لارې ولري، نوی کړکۍ پرانیسي چې لوستونکو ته سوالونه پیدا کړي او فکرونه ورسره وغوړي شي. د شاعر حمیم جلالزی یو غزل لرو، خو مخکې تر دې چې دا غزل له دوی څخه واورو، دا به ترې واورو چې د دوی په شاعری کې څه بدلون راغلی دی.
په شعر کې خو طبیعي خبره ده، تغیر راځي د وخت په تیریدو سره، په تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي، نو په هر لحاظ باندې، هم د معنا په لحاظ پکې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. یما خپل شعر ز خپل تغیر باندې پویګم، او لوی تغیر پکې دا د لومړی وختونو کې عمومي مسایل باندې بغږیدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربه چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و، خو وروسته وروسته ښایي شرایط به هم تغیر کړی او ایما ځاني تجربه به هم تغیر کړی، او یا به مې دا وس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی، او همدا اوس چې زه یې لیکم کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي، او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شعر کېدل ممکن وي، هغه راواخلم شعر یې کوم، او یعنی په ټولو کې لغه په خواني عمومي حالات څخه اوس ټول لا چاپیریال یو نور تجربه هر څه خاصه وي دي، او زه فکر کوم همدغه تغیر ده، او ما خپل همدغه تغیر مثبت کاریږي، نو دغه تغیر راغلی دی پکې.
له حمیم جلالزی څخه مننه وسم، یو بل مننه چې خپل یو غزل په خپل شخص لا سجره لري د مجلې سره شریکوي.
چې د خپل زړه لدرزیدو سره حساب دکړم، په د ساعت د عقربې په استراب دکړم، کتر نشه نو معنا چې ځان ورو غورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب دکړم، عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي، عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي، د بے سواد سړی کور کې پروت کتاب دکړم، زدا منم چې ریاضی کې استعداد نه لرم، ته چرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړم، چشوی مسکی راته دې ټولې دروازې بند کړې، د زندانی وندې احساس کوم خراب دې کړم، تمه همیمه زندگی کې بے دلیل اوسه، تمه همیمه زندگی کې بے دلیل اوسه، لار خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دې کړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. زمزمه غزل هغه شاعر ده چې د طب د وروستي کال محصل و، او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له بندېدو سره تعلیم په نیمه کې پاتې دی. خدا وایي چې د زړه غم په شعر سپکوم. اکرام الله اکرام راپور لري. راپور د زمزمه غزل په څرګندونو پیلېږي چې د شعر په ژبه څه وایي.
زما هدف دا ده چې د هغوی احساسات، د هغوی چپ شوی غږ په ټولنه کې خپور کړم، تر نورو یې ورسوم.
شاعره او لیکواله زمزمه غزل ده، هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان جنو پر زده کړو د محدودیت لپاره ګڼ شیرونه او مقالې لیکلي. زمزمه وایي په دې ډول غواړي د خپلو افغان جنو غږ اوچت او پیاوړی وساتي.
په شعر کې د نجونو د زده کړو حق غوښتل په ټولنه باندې اغیز کولی شي، تاثیر درلودلی شي. موږ کولی شو سفت خلکو هغه احساسات راوپارو، هغوی ویښ وساتو، د خپلو خویندو غږ اوچت وساتو.
زمزمه غزل چې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ژوند کوي، خپل هم د دې محدودیتونو یوه قرباني ده. هغه چې د طب پوهنځي د وروستي کال محصله و، وایي هیله یې درلوده چې یوه ورځ په سپینه چپنه کې د خپل رنځور وطن او خلکو ټپونه مرهم او پټۍ کړي. خو په خبره یې اوس خپله په یو زخم او خپله په یو درد بدله شوې ده چې یوازې شعر یې آرامولی شي.
زما لهیلو نه حساب اخلی لګیا دی سړی، لما قلم لما کتاب اخلی لګیا دی سړی. زه یاد کوریم یاد کوریم یا په عقل کما، زه یاد کوریم یاد کوریم یا په عقل کما، ما ته کفن ما ته حجاب اخلی لګیا دی سړی.
د زمزمې په خبره افغان جونی او میرمنې د هغې شیرونه ډیر خوښوي او خپروي چې تر ډیرو ډیرو او تر لری لری ورسیږي.
زما شاعری میرمنو جنکو ډیره خوښه کړې ده، زه یې په دې برخه کې ډیر ستایلې یم، تشویق کړې یم، مننه یې کړې ده، ځکه چې ما د دوی احساسات په شعر کې راوړي دي، تر نورو مې رسولي دي. ډیری جنکو دغه شعرونه ډیپلوما کړې دي، ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي او خپل احساسات په کې څرګند کړي دي.
د یادونې ده چې یوازې زمزمه د افغان جنو د درد غزل نه ده، بلکې یو شمیر نور جنو او هم نارینه شاعرانو هڅه کړې چې د شعر په ژبه دوی ته حق غوښتنه او عدالت غوښتنه وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو له درې نیمو کلونو زیاته واکمنۍ کې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخ غبرګونونو سره سره لا هم دوی وایي د راتلونکي په لورې د هیلو لارې تیار دي.
د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، ځان ته په دې باندې ثواب اخلي لګیا دی سړی. زما زرغونه توره سره لوپټه سپکه شوله، زما له زلفو نه ګلاب اخلي لګیا دی سړی. د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د سندرمارو نه رباب اخلي لګیا دی سړی.
د یو شمیر شاعرانو پر شعر بیا بندیزونو منفی اغیزې کړې دي، داسې چې د پخوا په څیر ډېره شاعري نه کوي. له دې ډلې یوه هم منلې شاعره شفیقه خپلواک ده، هغه شاعره چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډېره شاعري کړې ده، خو دا وایي چې اوس حالاتو باندې منفی اغیزې شیندلې.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ده.
علت یې څه ده؟ ولې څه فکر کوې چې ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړي وي لیکو ریسرچ به وکړه، نه ما به د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، ته بیا د هغه نه وروسته یو شی ځینې جوړ کړم د ریسرچ په حساب. ما به چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړه شوې، بیا ما کولی شو چې زه هغه په کمپیوټر کې ولیکم لکه بشپړې تستره د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته هم مرسته دی. زه باید یو ځل یو څه احساس کړم، دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی، بیا زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیر کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي، بکې نه پوهېږم صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تیرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي څنګه شعر کې؟
ډیر ډیر کله ډیر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډیر احساس کی هغوم ډیر د دې ضرورت پیدا کی چې هغه وسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کی. په دې حساب خو بیا په کار دې تاسو ډیر شاعري
وکړئ. نه یم چې احساس پرېږدم، نه پېږم څه ډول درته مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تیروي او نه پرېږدي چې احساس کوي، ځکه چې که احساس کوي فکر کوي حقیقي،
یعنی د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد په یو معنا پیدا کوي کنه، نه کوي چې څنګه چې انسان خوږیږي او باید یو دلیل ولري. درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي، او پوښتنې دومره فضابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي په هر څه شک منه کېږي ځان په شمول.
او بخښي، فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په آینه کې ونه کتل شي.
د دې راځي په پښتنه کې زه د یو فرد په توګه نه راځم چې تاسو څنګه راځي چې دا یو زه د یو فرد په توګه چې ما ټول ژوند په بل مخ واوښت، زه څنګه د دې چې دا یو ما څنګه له هنر پیلوي، زه خو د امر تجربه برخه یم، زه خو د امر درد برخه یم، کنه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم، زه څنګه له هغه څخه جدا یم. جن ګروپ دی وات ټانکی زې برخه یم، زه ومه غل ته ما په سر کو دی چې کوز دا ډول یو تخیر را مست کی وی زه سره ول تر بیل یم، زه نه پیږم زه سره ول ځنه دی نه چې دا کوم زه یو زه بل څه کوم دې ته پاره چې زه شی به کوم زه څنګه شم، زه دا مر تجربه برخه یم، نو زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی.
درد بیا په خپل هنر ده، درد په خپل هنر ده، لیکن که سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري، په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سویلي ډیر عالی ادبیات لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سویلي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو ته تللي، هلته هم ستونزې او مشکلات ډېرو، د خلکو ډېر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالي کړې ده، داستانونه لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زوکم، څه شی دی باید سوي دي سي له شعر کې یو څه فاصله واخلي؟
فکر کوم یو لوی دلیل یې زه په خیر یو څه وخت تر کې امرم، هغه اندیار چا د رغېدو د هر چا د هغه پروسه متفاوته ای. یو دا خبره هم ده، بل خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم، لکه یو انسان د پیغم زه لږ ډېر یم ښه خبره نه ده، هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم، که نه زمام خای ام د سی یو حالات وی یو دا خبره ده. بل خبره چې دا یو ناڅاپي دا ژوند د ما زه چې کابل کې وم ما یو د خپل خونې کې شې د تلیفو دې کله چې ما شې نه لیکلې زه چې تار را ویښ شو، نو یو څه ما دې کله سار چې په تر ویښې ده ما دې شروع یې کوه کې لیکلې دې اکثریت شېرونه نه خپل خونې کې کله کله چې زه د خپل کوټې نن بل چیرته وم او ما ته د شعر کوم احساس هم راغی، ما خی تر نیمایي لیکلی دی خو وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي، نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نیم ځای کې څه کار کوي، یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه په بم پام کړی ده، د کسانو ته د حیوانات چې کسي کوي په ځنګلونو کې، یو نیم ډېر اساس مرحله یو نیم ډېر جالب پروسې، مثلا یو الوتونکی ښکار کوي، که نه چې خوله کې رانیسي یو چې باندې وټیټېږي او هغه کوي، هغه دپاره هغه اکاس ښایي شپې هغلته تېرې کوي، د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کې او د امغه یو صحنه د ټوله کافي د امغه یو صحنه د ټوله هنر دی امغه یو صحنه ټوله رسېږي چې اږي شي راینه نو څه دی امغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کې تی باید ریکارډ کې او کنسو بیا درنه لاره
تاسو ولسی په خپل کوټه کې مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای ز چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خواس براتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شعر او په بل جیب کې به مې هم شعر خو بیا ورسته چې لبنان لري سم و بیا دا شعرونه به کله نا کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نستا
دا بالکل دا خبره ده دا
څومره څه او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي په خو مو ډیر زیات لیکل شاعرانه لیکوال هر وخت دوامدار شکل باندې په یو مقطع زمانی کې ډیر څه نشي لیکلی یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي دا شی هم ده
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډیر لیکي بیا په دې شعرني کې به کم نه نه خبرم کې یو د سي چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کوي ته اډیا کل تر یو وو کلو نه پورې انسان به دوامدار و لیکي چې دغه د وو کل خبره نه چې قید ورته ګرم لیکن اډیا کل تر یو ډیر وخت پورې کم لیکل د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې موږ خلک فکرونه کې شاول څو میاشتې د کنا دوامدار څو څو کورونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان ده کې چې ته په کومه محور باندې راڅرخي دا ستا لیدلوره ای د شیر د پاره څه ده دا ډیره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونه کې درته مهم دي مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکې ته نظم کې شاعري وکې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه روانه اخلي ځان درک کې چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي اته کار څومره خراب شي دی کار څومره بیکاره شي دی کار څومره کمزور شي دی باید ویلیکي ضرور نه ده چې اسمن دي خبرې کی او هاي ډیر کله زه شاته ګورم چې په دې شو دي ډیر پخیمانه یم ما په نظر ډیر خام شي دی نو وایي خپل کې کلی نو وایي خپل مې باید نه خو بیرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای مو شیرو نه برکته دغه احساس نن زلرم یو مرحله ته چې انسان ورسېږي زه فکر کوم چې یو څه وخت دریږي دا به بد نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کیږي او هغه د موضوعات اللي تكرارها انسان شغل الكيجي كي يسوح بقفة وكي البسة دا بقفة بايد ما بنظر لك ضرورنا دا اتمنى مشوري والناسي وكي كنا قسي وقفة كي كي كرازي تفكير كوم دا بهم دي وطبيعي بروسي يو مرحلة ما بنظر بيا يساب دا قاچا هم لريش فان ممكن توخشي ممكن تجربة بخيجي ممكن فکر بدلیږي ممکن زاویه بدلیږي او دا خیو نوې روح نشته چې بیرته انسان ترګرځي
لا خپل خپل وخت څخه مننه د ټاپ نوم د دوی یو شیر هم لرو چې په صدې راډیو د بی مجلې پروګرامي لاوراولې دی دا یو لاغو شیر نو څخه دی چې دوی له افغانستانه تر وټلو ورسته لیکلې دی یعنی د هغه زمانه شیر دی چې دوی وایي کم شیرونه مې لیکلې دي خو په ورته وخت کې دوی په خپل مرکه کې د ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې کم شیرونه لیکي شای ششیرونه ولیکي د څا شیر هم له همداسي شو شیرونو څخه یو شیر دی
پیمی دوبی تور خط میرسی گی تر بیدویو وین غوطا 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 آه وین ندا همده خط دی رگونو کی ساری دیوال لمس کرم دیوال یخ دی دیوال لون دی دیوال وگی دیوال غبر گلاس را نخوری لدیوال ملستونی طولوما دوار استرگی سرخوما سوڑا دا دائره دا اوزلویا اوزستر دلت سرنگا ایسارا سوڑا دا دائره دا اوزلویا اوزستر دلت سرنگا ایسارا پاس شنکای اسمان را کاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی آه مکمل دایره ورسر چرخی پاس شنکای اسمان را خکاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی مکمل دایره ورسر سرخی او زلو یا او زستر وڑکی دایری یو رمزو نکان خورم زمی زان خورم یو خاش مرغی الوزی یو خاش زرد زلیگی زترخیگم زورکیگم زپتاکی پاتکیگم زترخیگم زورکیگم زپتاکی پاتکیگم
لځوانه منل شاعر اخلې خپلواک څخه مننه د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر دیوه په 1402 کال کې رڼا شوه وځلیدا او د روژې مبارک لاره رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې دیوه لاس نیولای دی چې په اختر کې به بیرته له خیر سره او نسخونه پیل شي د دې ادبي بهیر یو فعال غړی هم فتانه ژوند ده د اقرا مجلې د امتیاز خاوند او مسول مدیره د دې مجلې د لومړي کال درې مګنه تازه خبره شوې ده لاخلي ژوند څخه به وورو چې په دې ګڼه کې څه مطالب راغونډ کړي دي
اقرا مجلې په دغه درې مګنه یاد ژوند په ګڼه کې لاندې مطالب پرسوي دي لکه د میرمنو الهام بخښون کې ژوند لیکونه د میرمنو شعرونه او مقالې د میرمنو حقوق د اسلام او حدیث له نظر د ویشز په کتاب باندې خبرې روغتیایي لارښوونې د ښځو لپاره او ځینې ښوونیزی مقالې د ښځو لپاره او د نجونو میرمنو ځینې رسامیانې دا موضوعات په ځانګړې توګه د ښځو ځواکمنتیا حقوق او ساینې په اړه پلاندې شوي تر څو ښځې په ټولنه کې خپل حقوق وپیژني او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې هڅې وکړي
لاخلي ژوند څخه مننه د اقرام مجله آنلاین ترلاسه کولای شي له همدې سره دا سجی راډیو مجله د دې اونۍ دا غنه سرته ورسیده خدای مومل زحمت شبر اجازه اخلم
Thank you. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دادا مست پسر لائے دے دادا مست پسر ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مست پسر لائے دے دادا مست پسر لائے دے دادا اور سب سکو بیدم ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مست پسر لائے خاموشی گوا شور دے تیرو بم پکی رے آشا باز پر آدیش تیرو بم پکی رے آشا باز پر دادم 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 پتھر لائے دے دادم پتھر لائے
شرابے جو دادا مست پتر لائے پتر لائے